سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبری مجله به په خبرونو پیل کړو. په کندهار کې د میرویس نیکه خصوصي پانتون محصلینو د طالبانو له لوري بهل شوي او په اوډزې ورباندې شوي دي. هغه ویډیو چې تازه ترلاسه شوې ده څرګندوي چې د یاد پوهنتون محصلین نن د شنبې په ورځ د ازموینو پر مهال د طالبانو له اخو ډب سره مخ شوي دي. سرچینه وایي یاد محصلین وروسته له هغې د طالبانو نظامیانو له لوري د سخت اخو ډب سره مخ شو چې غوښتل یې د ښځینه محصلینو په اړه د طالبانو د وروستۍ پرېکړې په غبرګون کې د ازموینو له ورکولو ډډه وکړي. سرچینه وایي کله چې محصلینو له یاد پوهنتون څخه د طالبانو د اخو ډب له ویرې د تښتېدو هڅه وکړه، طالب نظامیانو پرې ډزې هم وکړې. دا بدلون لپاره د افغان ښځو د ائتلاف په نوم یوې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لورې لګول شوي بندیزونه په کلکو ټکو غندلي وایي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو دا او دې ته ورته نور اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې طالبان په قصدي او سیستماتیک توګه د جنسیتي توپیر د پالیسیو پر اساس ښځې له خپلې هستې څخه محوه کوي. دغه ائتلاف چې وایي د 2022 کال په جولای میاشت کې رامنځته شوی دی او د پخواني حکومت د افغانستان د پخواني ملي شورا او د مدني ټولنو د مشرانو او رسنیو په ګډون یو شمېر چیرې پکې راغونډې شوې. پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې تر امنیتي اندېښنو ورخوا له طالبانو سره تعامل وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانیدونکې پرېکړې په وړاندې مخالفت کړی. ښاغلی ویست دغه څرګندونې په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پرېکړې په اړه کړې دي او ویلي دي چې محصلین له خپلو خوندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوې، لاریونونه، مخالفتونه کوي. ویست له طالبانو وغوښتل چې د خپلو خلکو غږ واوري او اوس هم ډېر وخت نه دی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پنجشنبې په ورځ د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو د پرېکړې دفاع وکړه. ویل تر هغو به پوهنتونونه بند وي چې د په خبره د شریعت مطابق اصلاحات د لوړو زده کړو په بهیر کې نوي عملي شوي. ترکمنستان غواړي چې افغانستان ته د برېښنا د لیږد لړۍ وغځوي. د ترکمنستان د خپلواکې ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیری مودوف د لاسلیک شوي فرمان له مخې د ترکمنستان د برېښنایي دولتي شرکت ترکمن ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت سره شوي قراردادونه وغځوي. دغه راز دغه شرکت ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانستان ته د لیږدونکې برېښنا اندازه او بیې وټاکي. په خبر کې دا نه دي ویل شوي چې په اوس وخت کې ترکمنستان څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي، خو ویل شوي دي چې دا هیواد پر افغانستان سربیره ایران، ازبکستان او قرغزستان ته هم برېښنا صادروي. او د روسیې د بیرونیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبیریا په کریمرو ښار کې د زړو د هستوګنې په یوه کور کې د اور د لګېدنې له امله شل کسان مړه شوي دي. دې وزارت ویلي چې نن او سهار وختي چې لرګیو جوړ شوی په یو دوه پوړیز کور کې لګېدلی او علت یې تر اوسه معلوم نه دی. د راپور له مخې د کور د بخارۍ په وسیله ګرمېده. تر اوسه دا نه دي څرګند شوي چې د زړو د هستوګنې په دې خصوصي کور کې څومره کسانو ژوند کاوه او د اور د لګېدو پر مهال هلته څومره کسان وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن په هرات ولایت کې د پوهنتون زده کوونکو لاریون کړی دی، خو دوی شکایت کوي چې طالبان ورسره بد چلند کړی.
اما طالبان جلوی راه ما را گیرید. طالبانو زمونږ مخه ونیوله او په لرګو، اطفایي، ټوپکو او برقي لرګیو یې زمونږ مقابله پیل کړه.
وړاندې په خبرونه کې به د نورو محصلینو سره هم خبرې اترې ولرو چې نن دوی لاریون ته راوتلي وي او طالبانو یې په زور مخه نیولې ده. د دې تر څنګ د راپورونو پر بنسټ نن د کندهار ولایت د میرویس نیکه په خصوصي پوهنتون کې هم ورته لاریون شوی ده او هغه محصلین چې نه غوښتل په ازموینو کې ګډون وکړي د طالبانو لوري په دوی باندې هوایي ډزې هم شوې دي. د کندهار نه به یو محصل راسره په دې خبرې وکړي چې نن ولې د دوی لاریون وځنډېده. د دې تر څنګ هغه سکان چې اوس مهال د افغانستان نه هند ته تللي وو هلته مې شوي دي، دوی شکایت کوي چې دوی نه غواړي د تل لپاره په هند کې پاتې شي.
مشران هلته پیدا شوې دی، زبنګ هلته پیدا شوی، موږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته ثابته غوندې بیرته وو. موږ نه غواړو چې د هند طبیعت موږ واخلو.
نړیوالې مسایل ته به هم تم شو. ملتیا غواړم
در نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. طالبانو په کندهار او هرات کې د مسلونو د لاریون مخونی ولا تمه واچ د لاریون د میرویس نیکه پانتون د زده کوونکو لخوا وشي خو طالبانو اجازه نه ورکړي. لسیم یو شمیر زده کوونکو ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د دوی د لاریون په منځ کې نفوذ کړی و او اجازه یې ونه کړه چې د دوی دغه لاریون نن ترسره شي. امید زهرمل همدا شیبه سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. زهرمل صاحب که تاسو راته ووایي چې نن په هرات کې هم لاریون و په کندهار کې هم د لاریون مخه نیول شوې ده، دغه زده کوونکو چراوتی و د دوی تر ټولو لوی غوښتنه څه وه؟ ولې طالبانو په کندهار کې د لاریون ته اجازه نه ده ورکړې؟
کندهار او هرات له تخار، ننګرهار او کابل وروسته دوه نور ولایتونه دي چې محصلین او محصلان او تر خوا یې نور ملکیان راوځي او د نجونو د پوهنتونونو په ننګه باندې غږ پورته کوي. په هرات کې نن سهار 10 بجې محصلان د مصروفیت څلور لارې ته راووتل. هغه ځای لاریون پایل کړ او غوښتل چې د ولایت تر مقامه پورې ځامنه ورسي. خو په دغه منځ کې طالبانو دوی په دوو ډلو باندې ووشلې، په دې معنی باندې چې فشار یې پرې راوړ او د دوی له قوله چې ازادۍ راډیو سره یې خبرې وکړي، د اطفایې وسلې، لرګیو، برقي الو او ځینو نورو څخه یې استفاده وکړه ترڅو د دوی د لاریون د پراخېدو مخه ونیسي. خو بیا هم دوی خپل غږ پورته کړ. ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي پر دوی باندې د اطفایې موټر چې پورا په فشار باندې وبشیندي هغه شیندل کیږي او په دې مهال ځینې محصلانې غورځېږي پر ځمکه باندې. هم دوی وایي چې لاریون سره یې تاوتریخواله شوې، اما لاریون یې کړی او د لاریون اساسي او بنسټیز هدف یې همدغه و چې د نجونو په ملاتړ باندې یعنې د پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره یې غږ پورته کړ. ویلی چې د خدای له خوا نه ورته دا حق ورکړل شوی، قرآن ورته حق ورکړی چې زده کړه وکړي، باید مخې ونیول شي او اجازه ورکړل شي چې پوهنتونونو ته ولاړ شي. خو په کندهار کې بیا تمه وه چې همدغه ډول لاریون وشي، خو هغه څه چې هلته محصلینو او نور ازادي راډیو ته ویلي دي د دوی مخه نیول شوی ده. دوی ازادي راډیو ته وویل پلان یې درلوده چې دوی لاریونو کې خو طالبانو د دوی د لاریون دننه نفوذ وکړ ګروپونو کې چې دوی پلان چیرته جوړ کړی و، نو مخه یې ونیول شوه او ونه توانېدل چې لاریونو کې. خو مازیګر یعنی تقریبا ساعت وړاندې ازادي راډیو ته لسیمې راپور نه راغل چې طالبانو تاوتریخوالي نم کار اخیستی. ډزې په محصلینو کې ځینې محصلین یې نیولي هم دي. ما د کندهار د والي د ویان سره دا موضوع شریکه کړه، هغه ویل چې نه لاریون نه دی شوی او دا د تاوتریخوالي نه.
ډیره مننه کور مودان. امید زهرمل و چې د هرات د لاریونونو په اړه جزئیات راکول. همدې موضوع ته به تم شو. نن په کندهار کې هم د لاریون پلان محصلینو درلوده چې دوی راووزي او د طالبانو د هغې پرېکړې په اړه چې د زده کوونکو د نجونو زده کوونکو پر مخ یې د پوهنتون دروازې تړلې، دوی نن لاریون وکړي خو د دې لاریون مخې نیول شوی ده. صادق رښتینی د کندهار خبریال زموږ سره وصل شوی دی. رښتینی صاحب، که تاسو راته ووایي چې د راپورونو پر بنسټ هلته په ماسلینو باندې ډزې شوې دي، روستي جزئیات څه دي د دې ډزو؟
پرې د چانې تاسو او د دونکو ته سلام. هلته یو سرچینه وایي چې دغه ماسلینو وروسته له هغه چې غوښتل د طالب نظامیانو له لوري، دوی البته اول د سخت خو ډب سره مخ شوي، دوی غوښتل چې د ښځینه محصلانو په اړه د طالبانو د وروستۍ پرېکړې په غبرګون کې د ازموینو له ورکولو ډاډه وکړي. سرچینه وایي کله چې محصلین له یاد پوهنتون څخه د طالبانو د خجاب له ویرې تښتېدل، وروسته طالب نظامیانو پر هغوی ډزې کړې دي. تر اوسه په دغه ډزو کې محصلینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو په اړه معلومات نه ترلاسه شوي. البته طالبانو هم په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی. لکه څنګه چې ظهیر مال صاحب یادونه وکړه، تېره ورځ هم د کندهار ښځینه محصلانو غوښتل چې مظاهره وکړي. هغوی د طالبانو له کلابندۍ سره مخ شو د څو ساعتونو لپاره چې بیا وروسته پرېښودل شوې چې خپلو کورونو ته ستنې شي.
ډېر زیاته مننه کور مودان. ژوندي وسې صادق رښتینی و چې د کندهار کې د محصلینو د مظاهرې په اړه او همدارنګ د هغو زده کوونکو په اړه چې دوی لازموینه نه پورته شوي او غوښتل چې د هغو نجونو تر څنګ ودرېږي چې دوی پر مخ باندې د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي، خو ویل کېږي چې د طالب چارواکو لخوا په دوی باندې ډزې شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 یو سلو څلوېخت، دیارلزره اتس و شپېته او پینزلزره شپکس و چلوه کلو هرتز او ریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو مسله راوخلو. لزده کړو د نجونو د مرکولو پریکړې د کورنۍ او نړیوالو غبرګونو نه تر څنګ طالبان هم په دوه ډلو وویشلې دي. ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی. همکار مې همین هیواد همدا شپه را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. هیواد صاحب، ستړی مشي که تاسو ته دا ووایي چې ولې طالبان د دغې پریکړې په اړه باندې مختلف نظرونه لري او د پانتونونو تړل کېدل څومره کولی شي چې د طالبانو دغې حکومت اوسنی حکومت زیانمن کړي؟
مننه تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. لاغه وروسته چې ځینو طالب چارواکو له زده کړو څخه د نجونو د منع کولو پریکړې په اړه په ټولنیزو شبکو کې ځینې غبرګونونه وښودل، سیاسي شنونکي هم وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په موضوع کې په دوه ډلو ویشل شوي او د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه مخ په ډیریدو دي. پخوانی طالب چارواکي او سیاسي شنونکي سید اکبر اغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو د کابینې غړي د دغو ستونزو حل غواړي او دا له امکان لري نه ده چې کندهار ته د دوی یو پلاوی لاړ شي. سیاسي شنونکي سمی سوفسی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې له زده کړو څخه د نجونو د منع کولو په برخه کې د طالب مشرانو ترمنځ اختلافونه شته. ویل که څه هم طالب مشران هڅه کوي چې خپل هغه مخکینی یووالی وساتي، خو له زده کړو د نجونو په منع کولو کې سره یوه خوله نه دي. ښاغلی سوفزی وویل چې ځینې طالب مشران کورنیو او نړیوالو فشارونو ته په کتو متوجه دي چې روان وضعیت یې د حکومت په ګټه نه دی. سمی سوفزی په خپلو خبرو کې دا هم ویل سره له دې چې په کابل کې ډیر ناست طالب مشران د نجونو د زده کړو په برخه کې د ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو بیا هم ډیرې د خپلو منصبونو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله غږ نه پورته کوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدو سره یو شمېر داخلي رسنیو هم راپورونه ورکړي چې د دې پریکړې مخالفو طالبانو په کابل کې خپلې ناستې ډېرې کړې او غواړي په دې اړه په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم وګوري. د نجونو د زده کړو په موضوع کې د طالب مشرانو د اختلافونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم خبرې وکړې، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او تیرې سه شنبې په ورځ د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. مننه.
ډیره مننه کورمودان همین هیواد و چې د طالبانو د خپل منځي اختلاف په اړه رستي جزئیات راکول. همدې مسلې ته به تم شو. دا چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف د نجونو د زده کړې په موضوع کې رامنځته شوی دی، زموږ همکار د دې موضوع په اړه باندې د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزي سره خبرې اترې کړې دي او په پیل کې ونه دا پوښتلې دي چې دغه موضوع څومره د طالبانو لپاره مهمه ده.
په دې کې شک نشته ده چې طالبان یو متحد ځواک وو او اوس هم تر یو حده پورې ده، خو دغه پریکړو زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې 90% غړي او نور مشران د دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو اکثریت یې د منصب او د چوکۍ او د طالبانو دیننه چې کوم هغه داخلي او بل ته نزاکتونه او احترام ده د هغوی له امله غږ نه کولو. خو اوس ورو ورو د تیرې دوه شپې په کابل کې ډېر مشران دي او بل سره لیدن کتل کړی دی او په دغه پریکړو باندې خفګان څرګند کړی ده او اوس غواړي چې د شیخ هیبت الله سره او هغه کسان چې شیخ هیبت الله ته نږدې یو حلقه جوړه کړې ده هغه حلقه یا خو دې پراخه شي، نور علما دې هم پکې شامل کړي شي او د نور سیمو علما دې هم پکې ورکول شي، یا دې دوی ته تشریح کړي چې دغه پریکړو تر شا د دوی اهداف څه دي او څه ترلاسه کول غواړي. نو یو اختلاف خوشته ده، خو متاسفانه طالبان یو جمهوری ډول ځواک نه ده چې هلته د دننه څوک د اختلاف ټکی را څرګند کړي. طالبان مشران دننه یو بل سره ملګری وي په دغه مسایلو کې، خو چې کله یو مشر یا دا مسله راپورته کړي انور یې تر شا ونه درېږي. تاسو کتلو چې ملا عباس تانکزای د طالبانو د تحریک نه په اوایلو کې خپه شولو، خو بیا په دوبۍ کې وو او ملا برادر اخوان چې کله قطر ته سفر وکړو هلته راوغښتلو د ټولو مشرانو ورته وی چې تاسو ولر شي په کابل کې د خزو د حقوقو په اړه یا د تعلیم په اړه باندې غږ پورته کړئ. مونږ مترشا ولاړ یو. کله چې استانکزای صاحب دغه आवाज پورته کړو چې شاته یو کتلو دغه کسان چې هلته وسره وادي کړی وی چې تاسو صرف دغه غږ پورته کړئ مونږ مبادرګه کوو، ټول ترنه د مختلفو مصلحتونو په بنیاد باندې یا د خپل چوکیو په بنیاد باندې یا منصبونو په بنیاد باندې تر شا ونه درېدل. نو دغه وروسته مشرتابه کې هم دغه سخت دریزو کړیو دا جرأت ترلاسه کړ چې نور هم داسې پریکړې وکړي چې طالبان او ملت یې د یو بل مقابل ته سره ودرول.
مننه. تاسې دا ونه وکړه چې 90% طالب چارواکي له دغو پریکړو سره مخالف دي، کله چې په دومره لویه کچه مخالفت موجود وي بیا نو د طالبانو په منځ کې کومه ډله دغه پریکړې کوي چې عملي کېږي؟ هم
دا یو کوچنۍ ډله ده چې په دې کې ملا هبت الله اخوند په خپله، ملا محمد حسن اخوند چې ویل کېږي تر دې حده پورې خبرې کړې وي چې زما میت چې قبر ته ولاړ شي بیا به نجونو ته د تعلیم حق ورکړم. یو بل د علومو اکاډمۍ یو مولوي صاحب ده په نوم د شیخ محمود ده، او بل یو حده پورې ویل کېږي چې په اولو کې د طالبانو قاضي القضات شیخ عبدالحکیم اخوان هم د دوی سره ملاتړی و، خو په دې وروستیو پریکړو کې ویل کېږي چې هغه هم د دغه پریکړو د نجونو د تعلیم باندې بندیز ملاتړ نه کوي. او یو څو نور علما دي چې ډېر مشهور علما نه دي او په قندهار کې د شیخ هیبت الله اخوان شاوخوا ناست دي، د هغوی دغه پریکړو او په دغه پریکړو باندې اصرار د دې سبب شوی ده چې طالبان له نړیوال رسمیتنا محروم شوی دی او د هر ورځې په تیریدو د ملت له غیظ او غضب سره مخامخ کیږي. او د طالبانو ګڼ شمېر مشران لکه ما چې ویلي د کابینې اکثریت د مشرانو اکثریت دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو متاسفانه د نن داسې نظام نشته چې دوی خپل هغه عدم رضایت په یو فرمول کې یا په یو چوکاټ کې خپل مشرانو سره مطرح کړي. یعنی مکمل ډول دیکتاتوري ده د نن. یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید غنوریا په پټو سترګو ومني، خو ورورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، د سوشل میډیا فشار یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي. او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولی، له دې امله دوی دغه ډول پریکړو ته دوام ورکوي.
همین هیواد او چې د سیاسي چارو شنن کې سم یوسف زسری د طالبانو د خپلمنځي اختلاف په اړه خبرې کولې. همدې مسلې ته په پاتې شو په کندهار کې په هغه مسلینو باندې دز شوې دي چې دوی د ازموینې څخه وتل او د انجونو د پاتین کې د طالبانو د هغه پریکړې د غندلو لپاره درېدل چې دوی پنجونو باندې د پانتونو دروازې تړلې دي. د کندهار نه یو مسله د کائنات په نوم همدا شو بر سره په استودیو کې وصل شوې ده. کائنات ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو که راته وایي چې نن داسې راپورونه و د کندهار نه چې هلته مسلینو یو مظاهره پلان کړې وه، هغه مظاهره هم وځنډېدله او په څنګ کې په هغه مسلینو باندې هم ډزې شوې دي چې دوی نن د میرویس نیکه په خصوصي پانتون کې لازمونه نوتل. ستاسو وروستي جزئیات څه دي؟ تاسو هلته په سیمه کې یاستئ؟
تر هر څه مخکې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. په دې هیله چې شبه یاست، د نن ورځې د مظاهره په اړه به داسې وایم چې پلان جوړ شوی و په دې چې ټول خویندې او وروڼه د یو بل تر څنګ په ډېر آرامي او سره د کندهار پوهنتون مخې ته ټول سي او په یو ځای په یو غږ سره د خپل حق غوښتنه وکړي. مګر دا چې مخکې له مخکې طالبانو ډېر ټینګ امنیتي تدابیر نیولي وه، د کندهار پوهنتون شاوخوا ټول محاصره شوي وه، په ښار کې نظامیان راوتلي وه او ډېر امنیتي تدابیر ورته نیول شوي. په همدې خاطر موږ پلان او موږ مظاهره وځنډول شوه تر څو څو ورځې تېرې شي او ټول په کندهار ښار کې یو څه آرامي خپره شي. د دې تر څنګ اوس هم تقریبا 15 بجې شاوخوا وي چې په کندهار پوهنتون کې محصلینو، البته نارینه محصلینو، امتحان درلودي. مګر دا چې خپلو پارچیو پرېښودلې په دې خاطر چې پر خوندې د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي، دوی خپلې پارچې پرېښولې او همدا چې د پوهنتون څخه وځي نظامیان پوهنتون ته راداخلېږي او پر هغوی باندې ډزې کوي. په داسې حال کې چې دوی فقط او فقط دا غوښتل چې د پوهنتونونو دروازې د خویندو په مخ پرانیستل شي او ټول په ګډه سره انجونې او هلکان د خپل حق غوښتنه وکړي او د خویندو تر څنګ ودرېږي. مګر داسې چې نظامیان پوهنتون ته یو اکاډمیک ځای ته ننوځي او پر هغو باندې ډزې کوي، په څو نفر زخمي کېږي او همداسې د هلکانو او د نارینه محصلینو وهل شروع کېږي. تروسه هم فکر کوم چې جنجال او جنگ او وهل ادامه لري.
کینا جانې کې دارته وي تاسو خو مخکې پانتون ته تللې په جمهوریت کې، هلته وضعیت څنګه و؟ څومره نجونې پانتونونو ته راتللې چې نن نارینه محصلین غواړي چې دغوی تر څنګ ودرېږي؟ تعداد په خوا ډېر و کم و؟ اوس څومره تعداد کې تغییرات راغلي و کنه؟
د جمهوریت په وخت کې نسبت اوسنی حالت شزنه محصلینو شمیر زیات و مګر اوس په هر پوهنځي کې د ګوتو په شمار شزنه محصلینو ته البته په ځینو پوهنځي کې مګر ځینې پوهنځي شته لکه عامه اداره او تعلیم و تربیه په دې پوهنځیو کې د شزنه زده کوونکو شزنه محصلینو شمیر زیات دی. اختلاط په صنفونو کې نشته، صنفونه جلا دي تر دې حده پورې شزنه محصلین پکې زیات دي. او متاسفانه په اوسني نظام کې د شزنه محصلین
شمیر ډیر کم شوی دی. که درستی پوښتنې په توګه دام راته ځواب کې، کله چې ته ګورې نارینه محصلین راپورته کېږي، ستاسې ورونه راپورته کېږي، ستاسې په څنګ کې درېږي او تا ته اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړه شي هلته زده کړې وکړې، څه احساس کوي چې یو نارینه بالاخره ستاسو په څنګ کې ولاړه ده او ستاسو لپاره مبارزه کوي؟
دا خو زموږ د ټولو نجونو لپاره د ویاړ ځای دی چې په داسې سختو شرایطو، په داسې سختو حالاتو کې نارینه او وروڼه مو راسره ولاړ دي. زموږ په څنګ کې زموږ د حق غوښتنه کوي. په رښتیا هم د افتخار ځای دی چې نن ټول افغانان د خپلو خویندو تر څنګ درېږي، په ملت سره د دغسې نظام په مقابل کې درېږي، د دغسې فرمان په مقابل کې درېږي او په ګډه سره زموږ د حق غوښتنه کوي.
ډېره مننه کور موادان د کندهار نه یو محصله د کائنات په نوم چې مکسري د نننۍ مظاهرو او همدارنګه هلته په محصلینو باندې د جزو په اړه وروستي جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ایشی.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دی چې احتمال شته روسان د کرسمس په ورځو کې په اوکراین باندې خپلو حملو ته زور ورکړي. اسمت څاروان سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. څاروان صاحب، که تاسې راته ووایي چې سبا په ټولو اروپایي هیوادونو کې کرسمس ده، زلنسکی ولې د روسانو نه په دغې ورځو کې چې دوی مذهبي مراسم دي او د دوی هغه مراسم دي چې ټول یې لمانځي، بیا هم د حملو ویره لري؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، زلنسکي اندېښنه ښکاره کړې ده او دا په دې خاطر ده چې په دې وروستیو ورځو کې یو وار بیا روسیې حملې زیاتې کړې دي، خصوصا د اوکراین په ملکی تاسیساتو باندې. او له بلې خوا په وروستیو کې موږ داسې خبرونه درلودل چې اوکراین د روسیې ولسمشر بل ګاونډي هیواد بلاروس ته لاړ او د بلاروس له ولسمشر سره په دې خبرې وکړې او ډېر تشویش هغه وخت زیات شو چې روسیې له د ځینو راپورونو پر اساس د بلاروس له ولسمشر څخه پوښتنه وکړه چې دوی ته اجازه ورکړي چې خپلې قواوې بلاروس ته انتقال کړي او له هغه ځایه په اوکراین حمله وکړي. اوکراین اوس هم د روسیې له پراخو حملو سره مخامخ دی او د زلنسکي ویره دا ده چې په دې وخت کې یو بل جک هم برته پرانستل شي، نو دغه هیواد مشکلات به نور هم زیات شي.
ډېره زیاته مننه اسمت سارمان و چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اندېښنو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم د سپورت لټګره تاسو ویل کیږي چې د هند د لوبغاړو د خستلو بولې پایته رسیدلې ده. زموږ همکار بختیار ساحل سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. دوی به د دې بولې رستي جزئیات او همدارنګه چې په دې بولې کې کوم افغان لوبغاړي د پیل لپاره خستل شوی دی د دې په اړه جزئیات راکړي. بختیار صاحب، ستړی مشي، تاسو وایي کوم افغان لوبغاړي په دې بریالی شو چې دغه بولې کې یو لوبډلې واخلي او بیا هم د افغانستان د دې ترڅنګ نور کوم لوبغاړي په دغه دلو کې دي؟
سلامونه تاسو ته ټولو لیدونکو ته. په پرونی بولې کې یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق وتوانید چې د لکناو لوبډلې لوري واخیستل شي. د دې نه وړاندې بیا په دغه سیالیو کې د دې سیالیو لپاره راشد خان نور احمد فضل حق فاروقی او رحمان الله گربز لوړان د خپل لوبډالو سره ساتل شوی دی چې راشد او نور احمد به ګجرات سره لوبيږي فضل حق فاروقی به سن رایزر حیدرآباد سره وي او رحمان الله گربز به بیا کلکتا نایټ رائډر سره لوب کوي په دې بولی کې درې نور افغان لوبغاړي هم بولی ته وړاندې شول چې محمد نبی او اظهار الحق نوید او مجیب الرحمن خو کمی لوبډلې وانه خستل د غراز بیا ویل شو چې دا ځل په دې سیالیو په دې بولی کې د انګلینډ سام کرن تر ټولو په لوړه بیه باندې و پلورل شو چې په 1350 لکه هندي کلدارو باندې هغه یوې لوبډلې واخیست نو دا د
ډیر مننه کور دی ودان ساحل بختیار وو چې د آی پی ایل د بولی د روسي جزئیات موږ سره شریک کړ. په افغانستان کې میشت خبریالان شکایت کوي چې د سختو مالی ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي سره لدې چې د خبریالۍ دنده پر بخړي خو میاشتنی عاید د ژوند اړتیاوې نشو پوره کولی. خطر پر دې سره سره په سټوډیو کې دا دوی برته وایي چې افغان خبریالان ولې په دې وروستیو کې د ستونزو سره مخ شوي دي او تر ټولو لوی ستونزه د دوی څه ده؟
ډېر زیاته مننه فرید جان، تاسو سلام او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یار محمد له تیرو دوو کلونو راهیسې په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون خبریال دی. هغه وایي ډېری خبریالان له سختو مالي ستونزو سره مخ دي او دغې چارې هم پرون باندې هم اغېز کړی دی. له هغه سره مو چې خبرې کولې د هغه د یو خبرو یوه برخه به واورو.
یو وخت په همدې خبریالانو دغومره فوق العاده معاش اخیسته چې حداقل خپله کورنۍ ورباندې له یوې میاشتې تر بلې میاشتې ملاتړی وکی اسپانسر کی. ولی بدبختانه شي د نظام په سقوط سره دغه وضعیت خراب شوه دی او دفتر هغه ډول کافی امکانات خبریالانو ته په لاس کې نشي ورکولای شي څنګه د غوښتنو ضرورتونه دي او څنګه مشکلات پر باندې حل کیدای شي.
د خاغلی یار محمد خبره د غستنځ حق مهال زیات شو چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او ډیری ورستنوي خپل مالی ملاتړ له لاسه ورکړي. بل افغان خبریال عمران دانش چې دی هم دی خو تلویزیون خبریال دی آزادی رادیو سره په خبرو کې د خبریالانو په وړاندې د مالی ستونزو مسله جدي ادوي. دی وایي ځینې خبریالان د پخوا په پرتله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
افغان خبریالان تر بل هر وخت اوس په ډیر زیات بد وضعیت کې قرار لري. اکثره رسنۍ په خپل کارکونکو باندې تر 50 پیته بیا سلنه پورې ماشونه کم کړ. ډیری رسنۍ خپل خبریالان رخصت کړ. نو د دوی وضعیت ډیر خراب ده. خو د خبریالانو په نوم د غملاتړي بنسټونه اکثره هم د خپل جیب لپاره کار کوي.
د غندښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه په خپل ټویټر لیک کې ویلي دي ټولنې مشر حجت الله مجددي د مې په ورځ نا وخت خبرو کړل ته یو سفر کالته د اروپایي ټولنې له شمه استازو سره لیدلې دي. دغه ټولنې بیا د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویل چې ښاغلي مجددي اروپایي ټولنې د دغو استازو سره په افغانستان کې د خبریالانو رسنۍ په وړاندې د مالی او یو شمېر نورو ستونزو د حل په موخه خبرې کړې دي. د ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې استازو افغان لوري ته دغه د حل په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی.
ډېر مننه کور مودان ژوندۍ وسې خاطر پر دې سوچ د افغان خبرلاند وضعیت په اړه موږ ته جزئیات راکول. اوس به هم ورشو هغه افغان سکانو چې په افغانستان کې د شته امنیتي ستونزو له کبله شکایت کوي او دوی کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي دوی هند ته پناه وړي او د ګډو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه افغان سکان وایي چې دوی د هند تابعیت نه غواړي او د حالاتو په سمېدو غواړي چې بیرته وطن ته ستانه شي. دوی شکایت کوي چې دوی په افغانستان کې زیږیدل دي، دالتي کورونه دي، پلرونه یې دالته دي، خو دوی اوس مهال نشي کولای چې افغانستان ته ستانه شي ځکه چې طالبان پر افغانستان واکمن دي. زیاتره د دغه سکانو هیله مند دي چې چرته افغانستان کې ورته بیرته شرایط مساعد شي او دوی وکولای شي چې افغانستان ته ستانه شي، نو دوی به بیرته افغانستان ته راشي او دالته به ووسیږي. زموږ همکار سنا کاکړه د دې موضوع په اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په پاڼه کې چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته ورشي ولولي او د هغه سکانو په اړه چې دوی افغانان دي اوس مهال په هین کې دي د اقتصادي ستونزو نه هم ځان خبر کړی دی. ترڅنګ که زموږ خبری مجله مو نوی اوریدلې کولای شئ چې پر ازادي رادیو په پاڼه باندې د ازادي رادیو په ټویټر، فیسبوک او انستګرام لري هم وګورئ او همې مطالب ولولې. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ دغه خبری خبرونه په یوټیوب باندې چې پته ازادي رادیو www.youtube.com ده هم البته پیدا کړی او دغه روستي خبری مجله مو چې د افغانستان او نړۍ مسایلو ته ځانګړې شوی او شننی او خبرونه راپورونه پکې او تاسو هلته واوري او ولولې.
ازادي رادیو په تیرو دوه سیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین.